تجارت زیاد نشي کېدی.
سیړونکي وایي دواړه هېوادونه تجارتي حجم زیاتولو ډېر امکانات لري، خو د کاروباري اسانتیاو نشوالی او دواړو هېوادونو خپل منځي کړکېچن حالات یې په لاره کې لوی خنډ دی. د همکار شمالي سره ارشد مومن، وایس آف امریکا، ویوا ریډیو ټی وی، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ڈیو ریڈیو کے دفعہ واری بیا پخیر اغلاست وایو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن دے اتوار روز دا کال 2015 جولائی دا میاشتے پینز منیٹا دا دا وقت پاکستان کے دا مخام و پا افغانستان کی شپگ نیمی او واشنگتن کے دا سہاری لس بجی دی اوڑاندی کو مهم خبرونا اول سر ٹکی
پاکستانی فوجی چارواکی وای قبایلی سیمه شمالی او جنوبی وزیرستان کې وسلوالو سره نشته کې و اسکر وژل سوی او په جوابي عملیاتو کې یو شمیر یاغیان وژل دي. د تشدد د تازه پیښو په باب له سیمه څخه د جبر ریډیو خبريال وای
له سیمه څخه تر لاسه شوی راپورونو تر مخه انشاء تر څو ساعته پورې دوام لرلو چې پکښې د دواړو خواونه درنې او سپکې وسلې کارول کېدي.
پاکستان او د افغانستان د صحت چارواکي وایي چې چمن کې په ګډه پوله د پولیو مخنیوي څاڅکو ورکولو لپاره به ټول ضروري ګامونه اخلي. د بلوچستان د صحت محکمې یو چارواکي ډیوه راډیو ته وایي
بارڈر پہ ہم نے پرمننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا ہے، یعنی وہاں پہ 24 گھنٹے یعنی ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے. ان کے لیے ایک باقاعدہ کنٹینر ہے جس کے اندر ہم ویکسین کو حفاظت سے رکھتے ہیں.
او د امریکا په مشر کې ائتلاف وایي د شام پر اکا کې د اسلامي ریاست د تندروانو په مرکزونو باندې هوایي بمبار کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل دي.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان کې فوجي چارواکي وایي نن د یک شنبې پر ورځ د طالب وسلوالو سره په یو نښته کې 4 عسکر او لږ تر لږه 12 وسلوال وژل سوي. دا پیښه د افغانستان سره د پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې رامنځته سوې، چیرې چې د یاغیانو په ضد غټ فوجي عملیات روان دي. د فوج ویاندې ادارې ویلي وسلوالو د تیښتې په حال کې خپل درې مړي هم پرېښي دي. تر دې وړاندې د رغزی په کلي کې د نیمه پوجي قوه په یو قافله باندې په میبرید کې 3 عسکر وژل سوي او 6 نور ټپیان وو. د پاکستان فوج وایي شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه شروع سوي عملیاتو کې تر اوسه نږدې 3000 یاغیان وژلي دي او 350 حکومتي عسکرو هم ژوند له لاسه ورکړی.
د بلوچستان سرخار کوټه کې به می 14 اوریدل شوې چې پکې یو تن وجل شوې او یو شمیر نور ژوبل دي. د ډیور ډیو د خبريال تر مخه 14 د کوټې په باچا خان چوک کې شوې او یره دا چې د مړو او د ژوبل شمیر نور هم سی واشي. په دغه ځای کې د روجماتي لپاره خلکو سود سودا کوله چې دغه 14 پر شوې ده. او د بلوچستان کور کمانډر لیفټننت جنرال ناصر جنجو او ویلي دي چې د بلوچستان ځینې خلک د ملک بهر په ډالر او پاونډونو کې لوبي کوي او د ازادۍ په نوم معصوم ځوانان یې بلوچستان کې په جګړو اخته کړي دي. د بلوچستان په بوکټي سټیډیم کې د لوبو اختتامي دستوري توینا کې هغلی جنجو د بلوچستان ځوانانو ته وویل چې خپل دښمنان وپیژني. د زیاته کچې څنګه هغه خلک د دوی لیډران کې د شي سوچ د خپل وطن نه وتلی دي. د دا وکا چې د بلوچستان د خلکو محرومي ختمې شوې دي. دا په داسې حال چې د بلوچستان په تربت سیمه کې دوو تنانو مړی تر لاسه شوې دي او د دغه بخنه غواړم 3 تنانو مړی تر لاسه شوې دي او د دغه وړاندې په خوزدار سیمه کې هم د دوو کسانو مړی موندل شوی وو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سترې محکمې هغه خبره رد کړې چې ویلي وو د ترګري په ضد نېشنل اکشن پلان یا ملي عملي پلان باندې جدي عمل نه کیږي. سترې محکمې ویلي وو چې مرکزي او ایالتي حکومتونو د ترګري په ضد کوچلي ګامونه نه دي اخیستي او نېشنل اکشن پلان ته یې له ولس سره غټه ټوکه ویلي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند یو بیان کې ویلي دوی د عدالت د فیصلو احترام کوي خو له دې سره نه دي موافق چې د ترګري په ضد ملي عملي پلان باندې څه عمل کیږي.
د پاکستان رینجر عسکرو په کراچۍ کې د 15 مشکوک وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. رینجرو د کراچۍ ښار د مختلفو برخو نه په بیلابیلو جرمونو کې ککړ دغه کسان نیولي دي. په نیول شوو کې د ځینې تعلق د یو سیاسي پارټۍ سره هم دی. د مشکوک کسانو د نیولو لپاره چاپې د ښار په کلک ګلشن اقبال، ګلشن جوهر، اورنګي ټاون، لانډي لیاري، شاه فیصل کالونی، الفلا او جوهر آباد سیمو کې وخل شوي دي. د راپور تر مخه په دغه مهال په لوی مقدار وسله او مخدره مواد هم لاسته راوړل شوي.
پاکستان او افغانستان د پولیو په ضد ګډ اقداماتو باندې موافقه کړې او وایي په سرحدي پولو باندې به ځانګړي اقدامات کوي. په دې باب چمن کې د دواړو هیوادونو د روغتیا او پوځي چارواکو په یوه غونډه کې ویل شوي چې د چمن او سینبول دکتر منځه پوله باندې به 24 ساعته د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي مامورین موجود وي. او د امریکا په مشرقي ائتلاف په ختیځ شام کې نن او پرون هوایي بمبارونو کې لږ تر لږه 23 اسلامي ریاست وسلوال وژلې دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل. د نړۍ څاګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
سلی مشه زه رحمان بنریم. نن 15 جولای ده. په 1908 کې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بټو حکومت تخته کړو او بیا د هغه د مارشال لا یو اوږد دور شروع شو. نن پروګرام کې به هم په دغه موضوع خبرې کوو، خو اول سر کې به تاسو سره ملاقات کوو چې د پښتنو یو تنظیم هنر کور په پاکستان کې د ماشومانو د وسلو د لوبو د سامانونو په خلاف کمپاین ولې چلوي او دا وسلې اخر جوړیږي چرته؟
د پنجاب خبر خو چې موږ وکړو نو زه به تاول دام چې د دې د ټول نلوي مارکیټ په ایشیا کې د ټول نلوي مارکیټ د پنجاب کې دی، په لاهور کې. او د پنجاب څومره کارخانی چې بیا غټای ګم جوړې نور په اوسوبه کې نه جوړېږي علاوه د پنجاب نه، او بیا د پنجاب نه د افغانستان او د وسطی ایشیا په لارو باندې او ایران ته نور ملکونو ته خورېږي.
ګران اوردونکو، په دویم برخه کې به خبرې کوو د هغلي افراسیاب ټک سره چې کله په اوو ویم کې زیا مارشال لا ولګوله نو دوی او یو شمېر نور پښتانه سیاستمداران په جیل کې وو. په پاکستان کې مترقی لیکوالان د جمهوریت پلویان دي، خو پښتون ادیب سلیم راز وای ویریدونکو سیاستمدارانو ته د حکومت هډو حق نشته دی. او د پروګرام په اخري برخه کې به خبرې کوو د دانشور خادم حسین سره چې وای پاکستان جمهوریت ځکه کمزورې دی چې هلته دولت باندې قبضه د پوز ده.
نو ټول زیات خرچ په پاکستان کې په تحفظ وکړی شي یا په سکیورټي ادارو وکړی شي او هغه د مضبوطولو غاړې ته خبره بوتي. کوم سویلین ادارې وي هغه کمزوري پاتې شوي او د سویلین ادارې د کمزورۍ د وجې نه د سماجي خدماتو ادارې کمزوري پاتې شوي.
گران اردن کو نانی پروگرام کے بساسو ٹیلیفون ہم پور تک 00 02 02 02 05 03 03. تاسو کولای شئ چې په دې موضوع باندې خپل نظر سرګندول غواړئ نو زمونږ فیس بک وی او اے دیوا نه علاوه چې زمونږ د دې پانه کم فیس بک پانه د هغه دا واشنگتن ٹو خیبر. واشنگتن دا د امریکای سر خار دی، په انګریزي جبه کې ولیکئ، دوه انسور سره ولیکئ، بیا خیبر ولیکئ، یو ځای دا ټول چې ولیکئ دا پانه لایک یا خوښ کړئ او موږ ته خپل نظر راولګئ. گران اردن کو دې پروګرام کې به تاسو ټلیفون هم پورته کوو، څنګه مدرته ویل 16 کې او د پروګرام باقاعده آغاز کوو. جی بالکل ګران اردوونکو، زه به درته دا ویم چې نن پروګرام کې څنګه موږ تاسو ته ویل دا موضوعات شامل دي، خو تر ټولو مخکې زه څنګه تاسو سره مالوس کړی دی چې د پښتون شاعر ننګیال یوسفزی سره خبرې اترې کوو. ننګیال یوسفزی د پښتو ژبې شاعر هم دی او د هنر کور پښتونخوا ملګری هم دی. هنر کور پښتونخوا په خیبر پښتونخوا کې د شاعر او سندرغاړي امجد شهزاد جوړ کړی تنظیم دی چې دی پکې د نورو ډیرو غیر سرکاري کارونو نه علاوه د پاکستان د خیبر پختونخوا د پښتنو د کلچر د پرمختګ او د امن او د پروسې لپاره د کار کولو کوشش کوي. خو یو زیاتره چې د دې کوم مشهور کار دی پاکستان کې غدا دی چې د ټول پاکستان کې په خصوصا خیبر پختونخوا کې د یو تحریک رو شروع کړی دی چې ماشومان به د ټوپکو چې کوم کلونی دی یا د ټوکانو ټوپک دی هغه ناخلی دی دکاندارانو ته ورځي ورته وي چې دا مخرسوي د ماشومانو پلرونو ته میندو ته ورځي چې ورته وي دا ورته ماخلی او دی په خصوصیت سره سکولونو ته ورځي. په دې تنظیم کې یو پیغلا برېښنا شهزاد او میمونه آصف هم دی. برېښنا شهزاد او میمونه آصف تنکۍ پښتنې پیغلې دي. خدای باوجود د دې چې پښتنو پیغلو ته په دغه ټولنه کې کار کولو اجازه نه وي د دې تمام مشکلاتو باوجود هم مختلف سکولونو ته ورځي د دې پرچار کوي. هم د دې ټولنې نه علاوه یو بل ټولنه رڼا ډیولپمنټ ټرسټ چې محمد ارشد خان میک تیر کال په کراچۍ کې شروع کړی و سند کې هغه هم دغه شان کوششونه کړي دي. ګران اوردونکو هم په دې موضوع مو سوشي په مخ کې د دغه ټولنې د یو ملګري هغلی ننګیال یوسفزی صاحب سره خبرې کړي دي او تپوس مونته ولنې دا کړی دی چې ستاسو د دې تحریک مقصد څه دی؟
رحمان بنیر صاحب ډیره مننه چې موږ هم د خبرو مو کړه. دا تاسو ته به لکه پته وي چې لکه په 2013 کال کې د جون په میاشت کې جون 2013 کې ما په خپل باندې د ځینې ملګرو سره په دې باندې خبر وکړه چې په دې علاقو کې او په دې کلو کې دا مرګ جوړلم ډېر زیات سیوا شوې او لکه د ماشومانو سره په دې اختر کې به لکه داسې دا کلونه اسلحه به ولور کړي چې به بالکل د اصلي ټوپکو تماچو په شان دي او هغه شان چې دین دا غي فنکشن دی هغه شان ته هغه کاتګي هغه شان ته هغه نخ یو شیش اخلي نو د دې سره خو لکه دې تشدد تر تزي او دې چې دینو زمونږ دا روان نسل په ټول چې دین دا خراب شي لکه ماشوم د پاره خو کلونه راځي به کار چې دا غو ذهني څه په روچت شي او هغه لکه دا غي نس زدک لو کینو اخر د ټوپک ته ماچینه به زمونږ ماشومان سز دک کوي هم هغه زدک به کوي چې هغه په مرګ جوړ او تشدد باندې ختميږي. نو د دې خلاف مونږ یو کمپین شروع کو او هغه مونږ هغه نمبر کو انټیټای ویپن کمپین یعنی په پښتو کې به زده وایم چې د کلونا اسلحه خلاف د بیداری مهم او دا مهم مونږ د کلینا یو څو کسان شروع کو چې پای کې زموږ سره امجد شهزاد هم شامل دا ډیر خشایر او سنگر هم دی او زموږ کشرور هم دی دا شان زموږ سره د دغه علاقې ارتستان صحافیان لکه فیصل خوزاد او داسې نور ملګرو منګه په شریک باندې زر زر روپې راغونډې کړې سو بینری سو کمپلیټم شایع کړې او په خپل کلی او کوسو او سکولونو کې او خپل بازارونو کې منګه ریلی استې منګه چې دینو مظاهره وکړې او د سوات نواله تر کراچۍ پورې او بیا مونږ د ځینې ملګرو سره په خبرو وکړانو په افغانستان کې هم په ډېر لوی سطح باندې دا غزي یوټ چې دی یعنی د ځوانانو تنظیمونه چې دی دا کمپین موږ دا د بیدارې مهم مخ په وړاندې بوتلو بل پدې کې موږ د خپل کلی د ادارې چې کوم هنر کور اداره ده لکه دا غي د طرف موږ لکه دا مهم چلو چې موږ دا پیغام خلکو ته ورکو چې ماشومان د ټوپک کلچر نه لري وساتي ځکه چې دا د ماشومان لپاره ډېر زیات لکه د تباهي پاغوي کې برداشت ختموي پاغوي کې چې دینو یو تشدد پیدا کوي راغوي ذهن چې دی بل طرف ته بیايي نو کو پرسکدا حالات چې کوم روان دي او په دې حالات کې کومه پرسکدا ټوی ګنس ختم کړي یعنی دا کې پلاستیکي ټوپک ته ماچی موږ د ماشومان نه ختم کړي نو زه په یقین سره ویم چې پر روان وخت کې به په خپل باندې د تشدد دا ور مرشي او موږ به د تشدد بلاري نه راوړو او موږ به
یو تاسو تاسو چې کوي دا تاسو چې کوم تحریک وای چې د ټوکو یا د لوبو د کلونی چې ورته وای د هغه د وسلو مخنیوي تحریک ته نو سهد پورې د لسم نووس پن لسم د سلګ ډیر کامیابی متر لا سکړی دي. سهد پورې تاسو د وړو وسلو جوړولو په مارکیټ باندې اثر پرې باسلې دي
ډیر زیات اثر یې پرې باسلې دي. زه ډیر زیات خوشاله يم د خپل ملګرو د خپل ټیم نه او لکه موږ چې کوم دکاندارانو لتلی یو موږ د مختلفو غټو غټو دکاندارانو سره په باندې میټینګونه کړی دي خبرې هم کړې دي په خپل علاقو کې نو هغه تر ډیره حد پورې لکه په بل کال چې بیا موږ مارکیټ ته تللی نو هغه هغه سیزن نه دراوړي او ډیر زیات خوشاله شوی دي چې لکه تاسو موږ ته په وخت باندې دیسې لکه دا اطلاع راکړه اوسم ډیر زیات دي سیزن په تقریبا په درې کال کې مونږ په خپل علاقه کې ولیدل چې زمونږ په مظاهرو باندې لکه ډي سي اکشن واغستو په اخبارونو کې خبرونه راغلل او په پورا ملکن ډویژن د چرې ګن یا د بارودو د ګن د ماشومانو خاتمه وشوه. اوس هلته په مارکیټ کې صرف میوزیک ګن او یا واټر ګن دي، لکه دا چې کوم سندرې غږی دا چې ټوپک لري او یا چې دا اوبو غورځي، خو مونږ د دې هم خلاف یو، ځکه چې زمونږ د دې بیدارې د مهم مقصد دا دی، د دې اویرنس مهم چې لکه کو یو ماشوم اسې تش لاس چت کو او بل ماشوم ته یا چاته اونیو، نه دې مطلب دی چې په ذهن کې ټوپک شته، مونږ د دې ذهن نه دا ټوپک تمام چلې ریکول غواړو. ذهن نه ټوپک خبره دا کوم چې مونږ چاینا مارکیټ ته تلو پروس کان او وی چې چاینا چکم ډیلران چین ته تلو، نو هغه چین والا پروس کال ټوپک تماچې نه ور کړی، دا هغه ته پوسټ چو کو نه هغه چې الته په سیول سوسایټي کې د خلاف مهم چلیږي او حکومت تر بم بم باندې دباو دی، ځکه چې مونږ د چین امبیسایز او د دې چین د حکومت هم خاص تور ذکر وکړو چې دا دوی زموږ ماشومان تباه کړل او دوی لا ټای غن د چین نه راغواړي. لکه
خج نو دا یو خبره اوس پکې بل راځي چې په پاکستان کې خو تاسو په شانتي خلک چې هغه د ټوپک او د وسلې یا د بارودو او د دهشتګردۍ مخالفت کوي په واس کومي، نو بلې خواته داسې خلک شته چې هغه د ټوپک سره او داغه د استعمال سره د مینی درس هم ورکوي، نو داسې کوم مشکلات مو هم محسوس کړی دي چې کوم دړکې مو درته چا کاروباري شخصیتونو کړی وي، چا تنظیمونو کړی وي چې تاسو دا تحریک مچلوي؟
فورم بیکال کې دا سیسونه موږ ته ډیر زیات مخترال د استادانو تر په نوم چې کوم سکولونو ته موږ لاړو، نو ظاهر خبره ده چې په هغه کې به دا استادان هم او چا خبره درې شرخ خو خون کوله کوم ملاتړ کو یا مرسته به کوله، خو به هر حال موږ بیا ډیر زیات خوشاله شو چې په هغه کې به زیات استادانو تعداد دا شو چې موږ به اجازه ترا کو، موږ به په هر کلاس روم کې ماشومان ته پمپلیټ ورکړي، موږ به خپل بینر وړو او الته کې یو سروې هم وکړو چې ماشومان په کوم سیس کې دلچسپي اخلي، آیا په ټوپک کې دلچسپي اخلي کو په نورو بلو په نورو شیانو کې دلچسپي اخلي. نو موږ چې کوم بینر ډیزاین کړو په هغه کې لکه موږ یو تصویر داسې لګولې دی چې هغه د ډاکټر کیټ سره دی او ماشوم دی، د بل سره برش ته آرټسټ به جوړیږي، بل سره انجینیر رنگ کیټ ته هغه انجینیر جوړیږي، یو تصویر هم لاندې لګولې چې ټوپک تماچه دی او بل ماشوم باندې هغوی ایښودي. نو موږ لکه چې دا سروې کوو نو دا ماشومان ته دا بینر وښیو چې تاسو ډېر کم تصویر وښکئ. نو زما په خیال زه په زرګونو ماشومان نه تللی یم، سکولونو ته تللی یم، کالجونو ته تللی یم، په لارو کوڅو کې، خو لکه تر اوسه پورې یو درې ماشومان داسې وو چې هغوی د دې تماچې باندې ګوته ایښودي او هغه هم پته نشته چې ولې، لکه وروسته بیا ډېر خپول. خو لکه اکثریت ماشومان چې دي هغوی وایي چې موږ به ډاکټر جوړیږي، انجینیر به جوړیږي، آرټسټ به جوړیږي، لکه هغوی نه خوښوي چې موږ دې لکه ټوپک سره مینه وکړو. موږ د دې متبادل ورکوو نه، لکه پرس کوم د دې متبادل په مارکیټونو کې ورکو دا مور پلار په اندازې نواري جوړیږي چې هغه ویلا کلر راوړي، رنگونه ولا راوړي، نوري داسې کلونې ولا راوړي چې لکه ماشوم پکې دلچسپي اخلي، ټوپک ته ماچ دی ولا نه راوړي، ځکه چې دا خو کلونه نه ده، دا سره لکه موږ سوال پر تکړې چې موږ څوک پدې پوي کې چې آیا دا کلونه ده او د دې کلونې مقصد څه دی. لکه
اوس داسې ده چې خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچه باندې ساسو زهري غږ سم راو ده او دل شوی دی یا محسوس شوی دی، داسې خبرونه هم پورستیو کې راغلي چې د پاکستان د پنجاب صوبې حکومتي مشران اوس په دغه کلونو باندې په حکومتي کچه د بغدغن لګولو فیصله کړې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې هم داسې کوم غږ محسوس شوی
د پنجاب خبر خو چې موږ وکړو نو زبا وتاول دا چې د دې د ټولو نلوي مارکیټ په ایشیا کې د ټولو نلوي مارکیټ ته په پنجاب کې وي، په لاهور کې، او د پنجاب څومره کارخانه چې بیا غټای ګن جوړي نور په یو صبح کې نه جوړيږي علاوه د پنجاب نه، او بیا د پنجاب نه د افغانستان او د وسطي ایشیا په لارو باندې او ایران ته نور ملکونو ته خوريږي. پنجاب حکومت تر اوسه پورې په دې هیڅ سیکشن نه، البته پروس کال موږ د ان پی د غړو طرف نه د صوبایي سمندر ته دغه اورسولو او په دې باندې درې څلور غنټې په پښتونخوا په سملې کې بیس شو، او بیا په دې یو فیصله شو چې د دې خلاف په مونږه یو قرارداد وړاندې کوو، دا غیر پر د تیاری کوو، ادا په پوره صبح کې بین کوو، خو بیا مسله دا درنی شروع شوه، دا نور مسلې راغلي نو هغه مسله شاته لاړه. دغه شان لکه په نورو علاقو کې مونږه رچې مې بیسې ته مونږه هم داسې اپروچ کړی و چې هغه ته وایي چې تاسو داسې ژوند ولې رالېږئ، لکه پروس کال د 16 کروڑ روپو مال چې صرف چاینا مارکیټ اول کال په 2013 خبره کوم چاینا مارکیټ ته راغلی موږ ورته، او بیا چې موږ کمپین اوچلولو نو هغوی چې موږ نیم په نیمه مال څه کال پاتې شو، ډېر داسې دکاندارانو چې د لکونو روپو سودا یې زموږ سره کړی وه، خو په آخره ورځ هغوی زموږ نه سودا ونه کړه چې یاره دا خو ډي سي بیان ورکړی دی، وسې نه چې دا بند کړو موږ سره سودا په کور پاتې شي. نو د ډېر ډېر اثرات راغلي دي مونږ تر اسمبلی پورې دا خبره رسولې ده. مونږ هم دا کوشش کوو چې د سینیټ او د قومي اسمبلی پورې دا خبره ورسو او ډېر زر دا چې په دې باندې به داسې لکه قانون سازي وشي چې لکه دا به مکمل. تر اوسه پورې زما د معلوماتو پر مخه په دنیا کې صرف برازیل یو داسې ملک دی چې پروس کال هغوی ته ګنز بین کړل، باقاعده دې له قوانین جوړ کړل. نور په ټوله دنیا کې په یو ملک کې په دې باندې پابند نشته. دا ډېره د افسوس خبره ده لکه چې لکه مونږ خپل ماشومان په خپله تباهۍ طرف ته بیايو.
ډېره مننه تاسو محترم ننګیال یوسفزی صاحب.
تاسو وایس اف امریکا دی رادیو اورئ.
نن 15 جولای د 1905 کې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علی بټو د حکومت تخت لنګ کړه او بیا د هغه د مارشل لا د یو اوږد دور آغاز شو.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں.
او چکلا د واک واغست نو د واک بیا د ولسم اگست 1908 د هغه حادثه پورې روان وو. کله چې د بهاولپور د پاسه په جاز کې روان وو چې جازي والوتو او د دوره ختم شو. د هغه روسي ور بیا جمهوریت حکومتونه جوړ شو او دغه جمهوریت حکومتونه د پاکستان پیپلز پارټي د وجل شوی مشر بنظیر بټو وو. د هغه وروسته بیا د پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف واک شروع شو. د هغه وروسته یو ور بیا د هغه واک ختمېدو نه وروسته بنظیر بټو په واک کې راغله او بیا چې بل ځله نواز شریف په واک کې راغنه یو بل پوځي جنرل مشرف په کال 2004 کې د هغلی نواز شریف حکومت ختم کړو او تر ډیره مودې پورې د پاکستان واک وساتو. ګران اردوونکو چکل 1908 کې په 15 جولای باندې ذوالفقار علی بټو مارشل لا لګونو په دغه دور کې نیپ نومې سیاسي ګوند نیشنل عوامي پارټي چې ورته ویل کېدل په هغه باندې پابندي وو. د هغه مشران لکه خان عبدالولي خان، افراسیاب خټک، افضل خان لالا او دغه شان بلوچ قوم پرست لیډران په مختلفو جیلونو کې وو. دغه ورځ باندې افراسیاب خټک د حیدرآباد په جیل کې وو. صحیح یاد دي لږ شی مخ کې راته ویلې دي.
بندیز لگے آگے تقریباً مشران چیو کسان نیول شو او پیزه پنځوس کسان شو چې هغه بیا یو خصوصي مقدمه په حیدرآباد ته بوتل شو. حیدرآباد ویل شو او یو خصوصي عدالت کې په هغه باندې د غداري په قدمه چلے دا چې هغه کې د پښتنو او بلوچستان ستر مشران شامل وو. خان عبدالولي خان ټولونا روی مشر بیا او ستر فیزه جوسف او الله منګل خیر بخش مری عباس صدر خان قلیل محمد عبدالله خان دالا دغسې نور مسیر مشرانو زوم ته هغه وخت کې ځوانانو کې یو قسم چې په دې مکرمه مکر کې وم.
خټک سیب
تقریبا څه دوه کاله مو پوره کې څه څه دوه دویم کال مو شروع ځکه چې مقدمه یو کال خو پوره شو خو دا وچې لا پکې څه پرمختګ نه شوه او خبره روانه وه. مقدمه روانه وه.
خاجی خټک سے مارشل لا ولګی دا تاسو خبر شوې تاسو سیاسي قیدیان وې د مخ کې نه خو تاسو خود بټو په جیل کې قید وې. نو پاکستان کې دا څنګه امکان لري چې گاونډي هی وادونو کې هم هغه شانتي حکومتونو کې کمزوري سیاست مداران هم وی بڑی رشوتونو ماغستل کی خو پوس کلا حکومتی واک نه دی اغسته. پاکستان کې دا روایت صدی سوجه کې دیشی چې پوز اکثرا جمهوریت حکومتونو ختم کی راشي او په ټی وی باندې یا پر ریډیو اعلانو کې واک واک له حکومت ختم کی د دې سوجه بنیادی تاسو وینې.
پاکستان کې ډېر مشکل دا وی چې ذکرن پاکستان جو شو پاکستان جوړون کې بنیاد جون چې محمد علی جناح صاحب وفات شو بیا دسی رهبری نو مسلم لیگ چې کوم حاکم پارٹی وا حاکم ګوند او هغه د حاکم ګوند شو د پاکستان چې کوم سیمه کې جوړ شو په دې کې دا ډېر دسی مقبولیت لرونکي ګوند نو او د دسی ډېر جړې نوې ځکه چې دوی دلته کې څو د مبارزه نو کړی
او دې زیات دارومدار کو بیوروکراسي په افسر شاهي باندې وو. نو دا بیوروکراتان چې دوی خو د جمهوریت په کې نو اول خو پاکستان کې آئین جوړ نه شو ډېر وخت پورې چې کومه انصاف یې سم دی وا هغه ماته کړې شوه. نو بیا په اته پنځوسم کې ایوب خان فوجي حکومت راوستو مارشل یې ولګوله. هغه چې ختم شو بیا ضیاءالحق مارشل نه ضیاءالحق نه مخکې یحیی خان مارشل ولګوله. یحیی خان مارشل نه تقریبا چې یو شپږ کاله پس بیا دویمه مارشل ضیاءالحق ولګوله. نو پاکستان کې دا یو قسم ته دستور جوړ شوی دی چې د سیاسي نظام د کمزورۍ په وجه باندې او د فوجي او د سیول بیوروکریټ افسر شاهي چې دا د هغې چې کومې ارادې دي د هغې په وجه باندې دلته کې اکثر جمهوریت سلسله چې ده ماته شوې ده او امیرانه نظامونه یا امریتونه فوجي امریتونه راغلي دي او اوږدې بودې دپاره پاکستان باندې بادشاهي کړې ده.
خټک سے بیو بل تپوس کو تاسو نه چې په پاکستان کې خو تاسو گواه او راوی هم یې دغه تمام تاریخ خو اوسم پولیس کې ځای په ځای داسې احساس موجود دی چې د پاکستان د مسلو حل چې دی هغه د پوز سره دی او پوز چکل هم سم مسله راشي نو وایي چې پوز دا مسله حل کولی شي او همدردی یا خواخوږی ورسره هم پولیسي کچه موجود وي. څه وجه ده چې دا پوز ته پروفیشنل هم وی لیکي کی طاقتور ته هم وی لیکي کی خو هغه د سیاست زمواره هم پخپل وګو باندې بیا واخلي
اصلي چې څه خو دا وایم چې سیاست دانانو سربم نوین زم ما سیاست دانانو کې هم غلطۍ شته خامۍ شته کمزوري شته او دا څه غلطۍ کمزوري چې د دې په حق لا تبلیغ دی کی او د نور طبقه کې هغه د اعلان دی کا هغه سیول افسر شاهد کا هغه جان دی د دې پاک لا دی تنقید نشي کېده قانون نن دا څه وی او معاشري کې توازن نن دا څه وی. نو څوک چې ځانانو غلطي چي دی هغه بربندول عام خبره ده او د نور طبقه غلطي چي دی هغه ځاتې بربندېږي. نو سیاست ځانانو بدنامي چي دا غلطي زیاته وی نو خلکو کې ځکه دا احساس موجود وی ولکه چې مارجو کړو دا خو مارشال خو دلته کې څو ځله راغلی ما تاسو چې ایوب خان لس کاله بادشاهي کړې ده څه کم دوه کاله یحیی خان کړې ده بیا یو لس کاله ضیاءالحق کړې ده بیا نهه کاله مشرف کړې ده هغې حل وی نو هغې وخت کې به حل راوتلی وی خو هغې حل څه دی حل دا دی چې هر اداره د آئین لاندې چې کوم کار دی خپل کار کوي البته سیاستدانانو ته پکار دا دی چې دوی اصلاحاتو کې زما خپل تجویز دا دی پکار دا چې پاکستان کې یو نوی چارټر آف ډیموکراسي یا د جمهوریت یو نوی لوزنامه اوشي سیاسي ګوندونه ټول دستخط کړي چې په دې کې سیاسي ګوندونه ټول نه اول خپل احتساب وکړي یعنی اصلاحات آغاز د سیاسي پارټیو نه وشي. زما تجویز دا دی سیاسي پارټۍ پکار دا ده چې وایي چې دوی به د پارلیمنټ ممبرانو ته چې کوم ترقیاتي فنډ ملاویږي دا به بندوي ځکه چې دا ضیاءالحق شروع کړی دی لپاره چې پارلیمنټ نه یو لوی بلدیاتي سیستم جوړ کړي او پارلیماني کار پر پاتې شي چې کوم قانون سازی راته پاتې شي پکار ده چې دوی بری پابندي ولګي. دویمه سیاسي پاسو کې پکار ده چې انتخابات کېږي الیکشن کمیشن په نگرانۍ کې. دریمه دا ده چې سیاسي پاسې پکار ده چې د کرپشن خلاف خپل سخت قوانین جوړ کړي او د میرټ او د اهلیت په بنیاد باندې کار چې دی دیتا لپاره سخت قانون سازی وکړي. دې سره سره بیا په کار دا چې کوم بیوروکراسي ده که سیول ده که فوجي ده چې هغې باندې بیا اصلاحاتو کې چې هغوی بیا خپلې پالیسۍ نه جوړوي بلکې کمې پالیسۍ چې منتخب حکومت پالیسۍ په کار ده چې هغې باندې عمل درآمد کوي او آئین نه سرغړونه نه کوي. چې څوک آئین نه سرغړونه کوي قانون نه سرغړونه کوي هغه هر څوک وي هغې خلاف په کار ده چې قانون لاندې په کار ده چې بیا کاروایي کېږي. دغسی یو اصلاحاتو ضرورت پاکستان ته شته. سیاسي پارټیو ته پکار دا دی چې هغوی دا اصلاحات آغاز کړي ځکه چې که هغوی آغاز نه کړي دا بحران به زیات شي او دا خبرې به بیا پاکستان کې چې پخوا شوي دي خدای مکړه چې هغسې خبرې بیا ونه شي.
لکه تاسو یو ځل بیا هم د دې یره محسوسوي چې بیا هم په پاکستان کې د دې باوجود چې یو مضبوط پارلمان دی او د سیاست په میدان کې خلک ډیر زیات اوس هغه شان نه دي څنګه چې په خواو آزاد خیال دی او د خپل ډیرو خبرو داسې په ډاګه اظهار کوي چې په خوا به نه شو کولای، نو بیا هم د دې امکان ویني چې ګنې مارشال الله بیا هم لګیدې شي
دیم ګام خو څنګه ګورځي د شبې کړه تاسو دا درې مې نړۍ کې چې کوم ملک نه دي تاسو مخې مثالونه شته تاسو ګورې خې مثالونه هم شته بد مثالونه هم شته خې مثالونه به تاسو وایې ما ترکی دی ورون پکې وګدې وګې ته فوجي حکومتونه نن دا دی بل پکې جمهوریت او سیول حکومت ټینګ کلک پایدار دی دا که تاسو ګورې انډونیزیا دا هغه کې ډېر وګدې وګې ته فوجي امریت پاتې شوی دی ډېر پوخ فوجي امریت پاتې شوی دی نن اغل تک جمہوریت پہ اور سیاسی نظام پہ کوریا تاسو گو رہے فلپین تاسو گو رہے لطنی امریکی کے برا دیر ملکوں نے رسلی چاہی کے پخوا فوجی ایک موجود ہے اس پک جمہوریت پہ خدا سے مثال ہم سے تاسو گو رہے مصر کے در سے والا حکومت ختم شو بیائیو ماشاء اللہ راگ دا بے ماشاء اللہ لان دی انتخابات اس سے چاہی کے جرنیل اقتدار واغس ہو در سے پہ تاسو تھائیلینڈ کے گو رہے خوکر جی زبای مانو دی مطلب دانا دی چې خدای ما کړه دا شي وای ما چې دا ایو ادارا د اولګي بل ادارا د ختم کی دا شي نه دا تاسو ګوري د کوم کلو کې جمهوریت راغلی وي لکه ترکی مثال واخلو یا انډونیزیا مثال واخلو دې کې پارلیمنت هم شته فوج هم شته آئین هم شته ملک هم شته دې مطلب دا نه دی چې مطلب فوج به چې ادارا مې به چې ادارا فوج دې ضروري قومي ادارا ده هغه نه بغیر کار نه چلیږي خدای دې هغه د شي شکر کې وکړ چې هغه خپل کار پورې محدود وي سیاسی پارٹیوں احتساب کو کار دے قانون لان دین اور خلق میں احتساب کو کار رچی بے کئی چیز انتخابات کی گی چچا غلط کار کری اس پکار رچی خلق اگئی رد کی نوی خلق را ولی چی کم اگئی بہتر خلق گری مدد سے سرک ہے اسے روانہ شوا اس کو پاکستان کی اوسنی حالت کی خطرہ پختل سے باندھ شتا ذکر چی پاکستان کی لا عبوری دور پائی تا نظر رسل ہے پاکستان دا اس ہم یو ٹرانزیشن نایا یا عبوری دور نہ تیری گی اقتدار یو نه زیات مرکزونه پاکستان کې بهر حال شتلی
ډیره مننه محترم افراسیاب خټک صاحب
کور ما باد
ګران اردوونکو تاسو ته مشو شی بو مخکې د جنرال پرویز مشرف د مارشال نیټا 2014 خودلې و خوغه په اکتوبر 1999 کې اقتدار اغسته و هغه اقتدار کې مختلف مرحله وي لکه هغه بیا ریفرندم وکړو د غشن د ریفرندم په ذریعہ باندې هغه ځان صدر جوړ کو او د هغه وروسته هغه بیا په هیواد کې انتخابونه وکړو په انتخابونه باندې کې د هغه ګوند په اقتدار کې راغی یو ور بیا په پاکستان کې داسې خبرونه دي چې جنرل مشرف په مشرۍ کې د هغه د ملګرو زړو ملګرو لکه د پاکستان مسلم لیگ قاب او د غشنور نور ګوندونو یو اتحاد جوړیدونکي دي چې مشرۍ په جنرل مشرف کوي. جنرل مشرف باندې په هیواد کې دا وخت مقدمه هم روانه دي او په یو مقدمه د غداري ده په کم کې چې په هغه باندې د غداري تور دي هغه د دین انکار کوي. ګران اردوونکو اوس تاسو فکر کوم چې د یو بل نقطه نظر لرونکي ادیب دانشور سره ملاقات وکم دغه ملاقات به تاسو زه کوم د هغه سلیم راز صاحب سره. سلیم راز صاحب د پښتو ژبې مترقي یا روښان فکره ګڼل کېدونکي لیکوال دي. هغه یو شمېر کتابونه لیکلي دي د شاعرانه علاوه هغه د تنقید او د سماجی موضوعاتو نه ډک کتابونه لیکلي دي او یو شمیر وختونو کې هغه د پښتنو د سیاسي او ولسی تحریکونو مشري هم کړی ده. په وروستیو کې هغه له سلیم راز د پاکستان د انجمن ترقی پسند مصنفین لومړنی پښتون جنرال سیکرټری و. دا د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل شوی و چې سلیم راز دغه تنظیم جنرل سیکرٹری جوړ شو او هم دا غو سره مې په دې موضوع خبرې کړې دي چې موږ سره تاسو دا راته وایي سلیم راز صاحب چې په پاکستان کې داسې مارشال الله راتلک چې دي دا څومره نقصان دي او آخر په 1998 کې جنرل ضیا مارشال الله ولې لګولې و. خو د سلیم راز نه مخکې ګورو چې جنرل ضیا الحق د راتګ نه مخکې کله چې د پاکستان د هغه وخت د حکمران ذوالفقار علی بھٹو نے مطالبہ کیا تھا چی په هیواد کې د جمهوریت لپاره سر نکړي ناغا پخپل یو تقریر کې داسې وضاحت کړي وو.
اس حد تک کہ ایوب خان نے کہا کہ اس قوم سے آئین نہیں بن سکے گا، اس لیے میں اپنا آئین دیتا ہوں، اور یحیی خان نے بھی کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسمبلی یعنی عوام آئین بنائے، آئین عوام نہیں بنا سکتے، میں اپنا آئین دوں گا۔ میں نے کب آپ کو کہا کہ میں اپنا آئین دوں گا جناب؟ اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے؟ اور کون سی خدمات ہم جمہوریت کے لیے کر سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جمہوریت کے وعدے ہم نے پورے نہ کیے؟
خدا هغه وخو کله چې جنرال ضیاء الحق لا په واک نه راغله، داغه د پاکستان د ځواکونو مشر او ذوالفقار علي بټو په انتخاباتو په نتیجه کې حکومتونه جوړ شي، او په هغه باندې تور دا چې په دغه انتخاباتو کې بې کچه درغلي شوې دي، او دغه خلاف چې کوم نیپ تحریر تحریک چلو چې زیاتره پکې پښتانه لکه څنګه تاسو د هغلي افراسیاب خټک وور مرکه وورې ده، لکه خان عبدالولي خان او داسې نور، نو دغه دور کې په نیب پابندی لګېدلې وو دو کلونه، د دغه دور سیاسي مشران په جیلونو کې وو. ذوالفقار علي بټو حکومت جنرال ضیاء الحق څنګه ختمه کړه، دې ته هغلی سلیم راز په خپل انداز کې ګوري، او موږ ته یو شمېر پوښتنې کړې دي. جنرال ضیاء الحق هغه ورځ تاسو ته یاد ده سلیم راز صاحب کله چې هغه په اقتدار کې راغی؟
بالکل داسې یاد لکه اوس تاسو خبرې ما ته هغه ټول لاغې منظر پس منظر منظر دا ټول ته ناول لګي دا سیند چلو مارشل لا چې کوم دا کتا چې دا یاد وی دې نمک کې چې کوم دې په نه پندې پابندي لګي دا او دا نه په پیپل پټه او بیا دې دوران کې چې بیا دا انتخاباتو شو څنګه دا انتخاباتو چې کوم دې خلک چې کوم دې ډېر مستحیل کړو ځکه چې آی کې دومره زیاته ځانګړي شوی وه هغه سے حد نو هغه ځانګړی سے حد نو شاه حساب نو هغه چې کوم دی حالانکہ دی فیر الیکشن کړی نو بیا نه امکان چې دوی ګټلی دی خو دوی په هغې د په خلکو یقین نو هغه د الیکشن یې داسې طریقې سره وکړو چې ټوله دنیا چې کوم دی دا ځانګړي بیا د هغې خلاف څومره سیاسي پارټۍ چې کوم دی هغې خلاف راپورته شو هغې مظاهره شروع کړې هغه شو دې دوران کې سیاسي لیډرانو سره خبرې اترې کېدلې داسې مسلې حلو کړو خبرو ته هم چې کوم دی نو بوټو صاحب کېناسته نه او بیا بوټو صاحب چې کوم دی هغه دومره دغه شو چې هغه یو تکنیکي ده وویل چې زه کمزور یم خو زما دا کرسۍ مضبوطه ده نو دغه تکبر او غرور چې کوم دی هغه د زوال باعث شو چې هغه سیاسي لیډرانو سره خبرو کېناستو ته تیار نه دا وجوه چې کله مارشل لا اولګېده موجود دی چې خلک چې کوم دی مارشل لا مخالفي مارشل لا نه خوښي جمهوریت غواړي خو په دغه ورځ چې کوم دی ټول سیاسي پارټو چې کوم دی مټایانې تقسیم کړلې او د خوشحالۍ اظهار وکړو دا یو داسې نن په ملک کې داسې بدبختي راغلې ده چې زموږ سیاسي پارټۍ چې هغه ګوندونه چې هغه په جمهوریت کې شي خلکو نه ووټ والي او هغه داسې طریقې اختیار کړي چې خلک په خپل ووټ ورکول باندې استعمال شي او نن تاسو وره چې دا کم دا کوو د دهشتګردۍ هغه ته سپورټ کول کوم چې کومه دغه سیاسي پارټو د خلکو نو ناشته دي پکې خو دا داسې کم فوجي اپریشن شوی دی کم ضربې شوی دی نو هغه چې کوم دی فوج ایم ایچ دی خکړې په خلکو کې تاسو وره افضل خان لاله چې هغه یو جمهوریت پسند شخصیت او هغه ټول عمر چې کوم جمهوریت لپاره جدي جهاد کړی دی ویلونه تیر کړی دي او هغه چې کوم دی په داسې حالاتو کې راګیر شو نو هغه چې کوم دی کله فوج راغی نو هغه هم ورته سلوټ وکړو او هغه هم دا وویل چې دا فوج چې کوم دی دا دهشتګردۍ په خاتمه کې د فوج کردار چې کوم دی دا چې کوم دی د ستایلو قابل دی نو دغه حال چې کوم دی دا د سنتتر د الیکشن وو هغه وخت کوم چې کوم دی بوټو صاحب چې کوم دی امریت اخکړو مزدورانو تنظیمونه یې پابندۍ لګولې دی په بلوچستان کې سیاسي او جمهوري حکومت ختم کړ نور یې داسې اقدامات وکړو په پرېس پابندۍ لګولې دی
نو سلیم راز صاحب ستاسو د خبرو مطلب زه څه واخلم چې تاسو وایې کچري سیاستدانان یا جمهوري حکومتونه داسې کار کوي چې درغلۍ کوي او هغه سم کارونه نه کوي نو بیا پوز لراتل پکار دي او مارشل لا بیا یو ښه نظام دی
ها بالکل ځکه چې بل لار به نشته تا سره متبادل بل قوت نشته خلک چې تنګ شي نو بیا چې کوم دی هغه چې دا ګرم هوا چلیږي په یوړي کې که نه چې کله حق جوړ شي نو خلک وي چې لو وي خلق بیا داغی دوا غواړي چې خدای دا ګرم هوا را چالو کړي. دا خلق چې کوم دی چې د سیاسي لیډران چې کوم دی د خلکو د مسایلو په حل کولو کې ناکام شي د خلکو.
سلیم راز صاحب، استاسو په شان دی مترقی لیکوال او شخصیت نه دا خبره اوریدل زما لپاره بیخي ناشنا دی او د حیرانتیا وړ دی. خو زه یو تپوس کوم چې سلیم راز صاحب، چې په پاکستان کې خو دا تور هم دی چې او سیاستدانانو بډی رشوتونه باغستی او سم کارونه نه دي کړی، هغه په مطبوعاتو ښکاره کیږي، هم خو په پوز د ډېرې لوی کچې د بډو درغلو تورونه دي چې هغه په مطبوعاتو کې نه ښکاره کیږي، خو په نړیواله کچه د هغه اظهار کیږي. لکه مثال په توګه دوی په اټمي وسلو په ورکړه راکړه کې او دغه شانتې په نورو هیوادونو باندې د حملو لپاره په پاکستان کې دننه او د پاکستان نه بهر ځینې خپل ملګري پیدا کړي دي، چې هغه د مذهب په جامه کې په پاکستان کې دننه هم تفریق او نفرت سیوا کوي او د یو سغدریزه مفکوره پرچار کوي او د پاکستان نه بهر هم دغه تور د افغانستان هم د چې پاکستان وسوم داسې د سغدریزه مفکوره خلق پالی چې هغه په دغه هیواد کې جګړه کوي او تر اوسه پورې پای کې د لکونو بشمیره کې خلق وجل شوی دی. چې سلیم راز صاحب، فکر کوم تاسو نږدې دوستان به هم پکې شامل وو.
بالکل دا ارز کوم چې دغه زمواري زه چا ده تا خو د هغه خلکو دا چې په اقتدار کې په حکومت کې د هغې له په کار دی چې هغې دا کمې څومره ادارې چې کمې دي چې هغه د فوج ادارې وي که د پولیسي که د سیول ادارې وي چې دا دوی په خپل کنټرول کې وساتي چې دا دوی د هغې ته ناست دي د هغې ډیکریشن ته ناست دي نو بیا بیا چې کمې نو بیا خو به داسې کېږي نو دا د نالایکي دا کمزورتیا دا د سیاسي لیډران ده دا د سیاسي حکومتونو ده چې دوی دغه ادارې چې کوم دی دوی په لاس کښې نه وي دوی کنټرول کولی نه شي نو چې دوی نه شي کنټرول کولی نو خلک دا وایي چې دوی نه شي کنټرول کولی چې ډایرکټ فوج را شي چې فوج را شي هغه چې هر څه کوي هغې سره د خلکو ځکه کار نه شي د خلکو ولا ووټ نه وي ورکړي د خلکو په ووټ نه وي راغلي خلک چې تپوس نه شي کولی چې مونږ ووټ درکړی دا کار څه ولې را شي کوي خو سیاسي پارټۍ نه خو تپوس کولی شي خو د سیاسي پارټۍ نه چې تپوس کوي هغې کم نه جواب نه درکوي یا هغې هماغه کارونه کوي چې کم د تاسو ذکر وکړو د کومو خبرو دغه چې کوم دی که ضرورت ته ښه سیاسي حکومت وي جمهوري حکومت وي هغه د خپلې دغه مسله
او سلیم راز صاحب، خو اکثره په خپلو کالمونو کې په خپلو سیاسي لیکونو کې او په خپلو غیر سیاسي ادبي لیکونو کې تل د دې خبرې لومنه سر کې اظهار کوي چې په انسان د ارتقایي عمل نه تیریږي او معاشري چې دی جمهوري هغه د ارتقایي عمل نه کله تیر شي نو کامیابۍ په لور رسي او هغو ته وخت ورکول پکار دی او هغو ته مقور کول پکار دی. نو په پاکستان خو د جوړېدو اویا کاله شوي دي او په دې اویا کاله کې څلوېښت کاله پوز حکومت کړی دی، سیاست ته او سیاسي ادارو ته د مضبوطېدو موقع څومره میلاو شوې ده؟
بالکل، دا د چا نالایقتوب دی، دا د چا کمزوري ده؟ دا خو د هغه سیاسي پارټو د هغه جمهوري حکومتونو کمزوري ده، دا د هغې په وجه چې کوم دی فوج را شي دلته که هغې داسې حرکتونه نه کوي هغې داسې کارونه نه کوي هغې دومره کمزورتیا نه کوي هغې کرپشن نه کوي هغې چې کوم دی د خپل ادارې چې کوم دی په خپل لاس کښې ساتي څنګه چې هغې له خلکو ووټ ورکړی دی راویستي دي په پارلیمنټ کښې کېنولي دي حکومت کښې کېنولي دي په کار ده چې دوی هغه اختیارات استعمالوي چې دوی دومره نالایقه دي او دومره کرپټ دي چې دوی هغه اختیارات نه استعمالوي یا دوی یېرېږي نو بیا دوی ته دا حق نه شته چې دوی دوی بیا حکومت کوي بیا خو به ته کوم چا زور دی هغه به را ځي مونږ زه افسوس کوم چې زه په دې ملک کښې چې کوم دی نو جمهوریت ته چې کوم دی نو هغه نه یو کړی عام خلکو چې کوم دی کوشش کړی خپل ووټ ورکړي خو د هغې ووټ قدر چا نه دی کړی یو سیاسي لیډر نه دی کړی هغې چې را شي په ووټ باندې په جمهوري طریقه او چې را شي کښېني بیا بیا ډیکټیټر شي بیا چې کوم د خلکو خبره نه وکړي بیا خپله کوي آمریت راولي نو بیا زه په فوج کښې او په سیاسي تاسو په دنیا کښې که دا اورېږي سیول مارشل ایډمنسټریټر څه کوي بیا داسې تش په نوم جمهوریت باندې خلک څه کوي خلک خو وچې تش په نوم جمهوریت نه هغه نه جمهوریت ښایي دا خو اسانه خبره ده چې لنګړې لولي جمهوریت چې کوم دی هغه د مارشل لا نه ښه دی یا لکه چې یو ځل لنګړې لولي شو نو روکې کا چې مفلس جمهوریت وي لنګړې لولي وي ماش بوټ وي
پاکستان کے دا پنجاب یا دا پختنو دا نشورانو نو دا جوڑا کرے دا خود هغه لوی تحریکونو او نظریو نراوت نارا دا کم چتا سو منون کی هم یہ او پا دنیا کے ډیر مشهور وو تاسو خود کم نظریه منون کی تاسو خو عمر لدا دی نارے پرچار کرے دا اس پاکیره کے وای چې دا نارا غلطه دا
نگی زه همیشه دا پارا ما چې کمی دا کرزی چې جمهوریت آغا جمهوریت چې عوامو خپل حق ورکی چې عوامو جن پکې خی چې عوامو مسلې پکې حل کیږي چې نران او حکومت چې کمی دا خلکو ته پوس کوي چې دا نی سچ پنوم جمهوریت نی سچ پنوم جمهوریت پکې سکی سے سو پہ کئی تاسو ګوره په دې مره موږ کې تاسو په نوم جمهوریت راغی کنه څه څه نتیجه وځله جمهوریت په بدنامه شو تا
ډیر مننه محترم سلیم راز صاحب
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03
ګران اردن کو تاسو هغلی سلیم راز صاحب اوریدو چې د هغه په نظر کې په پاکستان کې جمهوریت ناکامي او د پوځي مارشل لاګانو یا د پوځي حکمرانو راتګ چې دی د رسل د سیاسي حکومتونو د چارواکو او د سیاسي مشرانو ناکامي ده هغه خیال دا دی خو بل لور ته موږ فکر کوو چې یو داسې متبادل سوچ هم موجود دی چې هغه دې سره اتفاق نه کوي او هغه داسې فکر کوي چې په پاکستان کې دراصل په سیاست مدارانو باندې تورونه ځکه لګي چې د هغو خبرې په مطبوعاتو کې راځي ښکاره وي بل لور ته په فوز کې کم چې طاقتور اداره د پاکستان او یو طاقتور فوز دی او تلې په زور باندې د منتخب حکومتونو نه واقع غسته دي د هغو د بډو رشوتونو د تورونو درغلو خبر په مطبوعاتو کې ناراضي خلک ته نه خبره وي او هغو په دنیا کې د یو فوز هم یو شخصیت هم دا اختیار نه وي د کم قانون د مخې نه چې هغه په زور واک واخلي هم په دې موضوع مو خبرې کړې دي د هغلي خادم حسین صاحب سره خادم حسین صاحب د جمهوریت او مارشل لا نظام کې فرق داسې ښایي
پکاره چې موږ دې سره تړلې په نورو سوالونو غور او فکر وکړو خو بنیادی سوال چې کوم تاسو چت ک د جمهوریت نظام کې د خلکو په مختلفو حوالو په فیصلو کې په ریاستی فیصلو کې په سماجی فیصلو کې په کلتوري فیصلو کې په اقتصادي فیصلو کې ګډون تا یا نمائندګۍ ته جمهوریت عمل بویل شي او چې کلمو وایو خلک نو دا خلک مختلف قانونو وچ په یو ریاست کې اوسېږي لکه پاکستان کې مختلف قانونو اوسېږي بیا هغه کې مختلف دی وفاقي اکایې نیم دي لکه مختلف اوسې په پاکستان کې دي دغه شان په پاکستانی سماج کې دننه دي مختلف قسمه طبقي دي هغه کې مختلف قسمه مذهبونه دي هغه کې مختلف قسمه سیاسي ګوندونه دي هغه کې مختلف قسمه کلتوري شناختونه دي د دې ټولو منصفانه شرکت ته بمونګه جمهوریت نظام وایو په پاکستان په خصوصي حالاتو کې چې کله موږ سوچ کوو فوجي نظام موږ د ته وایو یا فوجي نظام د ته ویل شي چې یو خاص قسمه اداره دی خپل زور په بنیاد او پداسي یو بنیاد چې هغه د سیاسي نقطه نظر سره یا سیاسي فکر سره څه تعلق نه لري یا سیاسي عمل سره څه تعلق نه لري خو د خوخي او د ناخوخي په بنیاد یا د خپل زور یا د خپل بازی پالیسو په مخ کې د اوړلو د پاره یا د نور وطنونو کې د بازو طاقتور خلکو سره په د شرکت په بنیاد اغي د پاکستان یا اغي د یو خاص ملک یا د یو خاص ریاست د غټول نمائندګي کم چې طبقاتی نمائندگی وی کم چی گوندیز نمائندگی وی کلتوری نمائندگی وی وفاقی اکائی نمائندگی وی د قامی نمائندگی وی اغا یو شاته وګرځي او په حکومت په زور قبضه وکي او د خپل خوخي یو قسمه انتظامی نظام مخې تروري چې کله مونږ وایو نمائندگی نو د نمائندگی په مختلفو غاړو وی د نمائندگی په پارلیمان کې دننه د منصفانه تعداد په بنیاد عمومي د ریاست وسایلو کې د خلکو منفعت چې څنګه هغه ته ملایدل پکار دي په هغه بنیاد عمومي او دا په ادارو کې دننه د مختلفو څنګه چې ما ارزو کو د قانونو د ګوندونو د کلتورونو د شناختونو د اکایانو په مناسب نمائندگی په بنیاد عموی نو گویا کی کپلند لفظونو کی موږ خبره کوو نو دی جمهوریت نظام دی خلکو پخپل پخپل ځان باندې حکمرانۍ ته ویل کی پخپل خوخه خلک چې پخپل ځان باندې حکمرانی کوي او ځان د پاره ریاستي پالیسۍ حکومتي پالیسۍ او سماجی پالیسۍ جوړي او په هغه عمل کی او هغه اداري جوړي هغه ته مونږه وایو دی خلکو حکمرانۍ د نظام او د دویم نظام چې کوم دی فوجي نظام هغه د یو خاص اداري یا د اداري د یو خاص مشر د اداري د یو مشر د خوخي په بنیاد کې کوم نظام یا کوم انتظامی ساخت مخترول وی هغه ته مونږه فوجي نظام وایي.
خادم حسین صاحب د دې نظامونو یو اصطلاحي تاسو د دغه دوړو نظامونو ترمنځ اصطلاحي یا مانوي چې کوم فرق دی هغه واضح کو خو اوس په پاکستان کې تل د جوړیدون وروستو دوا وختونو کې حکومتونه پاتې شوي دي یعنی د ولسونو منتخب کړی شوي حکومتونه او بیا د ولسونو منتخب کړی شوي حکومتونه په وزونو ختم کړی دي او هغه واقع ته اغستې دي او د هغې لپاره په پاکستان کې دلیل دا ویل شوی دی چې چونکې د ولسونو خوښ کړی شوي حکومتونو هغه تګلارې نه جوړولې کوم چې د ولس ضرورت وو نو ځکه موږ دا ختم کړل چې داسې حکومت یا وطن یا هیواد یا مذهب یا نور نظریاتو ته نقصان ورسی نو دغه تاسو فکر کوئ چې ضرورت نه پوره کوو جمهوری حکومتونو تګلارو او دغه ختمېدل ضروري وو څنګه چې د مارشل لاګانو کړی دي
ګوري جی یو خدای لپاره لک تاریخ ته نظر کول پکار دی چې کله دی پاکستان کې دننه دی جمهوری ریاست بنیاد کې خود شو نو داسې قسم ریاستونو ته مونږه یو خو وکنه په یورپ کې چې کوم ریاست نظام چې کوم 200 کال تجربه لرله او د 200 کال نه یو ارتقا کړی ونه هغه ته قومي ریاست وي خو الیک نیشن سٹیټ ورته ویل شو او نیشن سٹیټ کې دننه یي دی حکومت او دی سالمیت او دی آبادی په حساب د تصور ک چې حکومت با سیویلین وی هغه با خلک ځان باندې چلی او هغه بدري قسمه ادارې لري هغه با عدلیه لري هغه با مقننه لري چې د پر قانون جوړي او هغه یو انتظامیه جوړي چې دغه قانون عملی کړی شي دغه نفاذو کړی شي خو د پاکستان اونته کې ریاستونه چې هغه د کالونیز نه آزاد شو هغه د سامراج د سامراجي نظامونو نه آزاد شو یا نور خلکو په حکومت کې او د هغې نه آزاد شو هغه ته ویل شي چې دا سټیټ نیشنز دي یعنی دا داسې ریاستونه دي چې هغه ته قانون ورکړی شوی دی نو یو خدای خبره ذهن کې ساتل پکار دي چې دا هغه ریاستو چې هغه ته قانون ورکړی شوی هغه ته مختلف قسم خلک ورکړی شوی دا داسې ارتقا دی نو ورکړی څنګه چې په یورپ کې ډیرو ریاستونو کې یو خدا خبره بل خبر ده چې د اول نه د خلکو په بنیاد د دې یری نه چې یو غاړه ته بعد یو داسې ملک آغاز موږ وجود نه مني بل غاړه ته یو داسې ملک بعد دی چې هغه د پاکستان حکومران هم داسې سوچ کولو داسې ملک بعد دی چې آغاز موږ وجود تسلیمای نه نو د دې د وجنا د دې د امکان دی چې پاکستان سینډویچ شي نو د دې د وجنا ضروري ده چې داسې قسمه دی وحدت د پاره یو فکر ورکړي شي یو خبر ورکړي شي چې هغه د خلک په خپل ځانو کې رون غاړي یا په یو مرکز راغون کی هغه د پاره دې داسې سوچ وکړي چې شاید چې دا به د مذهب یو خبر یا مذهبي تشخص به هغه شی چې د خلک په خپل کې سره په وحدت یا په یو مرکز راغون کړي شي د هغه د وجنا دا وشه چې یو غاړه ریاست یو مذهب بیت شخص اختیار ک او بلی غاړه ته مذهبي طبکو ځان ترانیز دی کول کوشش ک او دې سره سره داسې اوشه چې چونکی خلک دي خپل خوخیتا د سیویلین حکومتونه خپل خوخیتا د تنظیم چلولو ته پرې خلنا په دې بنیاد چې دا شاید دی مذهب په ځد خبره زی یا دا شاید د مذهبي ګوندونو په ځد خبره زی او مذهبي ګوندونو یو پريشر یو فشار جوړ ک د اغه د وجنا پاکستان کی اولنا دی جمهوری ادارو استحکام ممکن نشه د تشخص مذهبی غاړه ته بوت او انتظامی دای دی پاور سره اوتړه دای دی اختیار سره اوتړه دای د زور سره اوتړه دای دی خلکو زور سره اوتړه چې خلکو ته اختیار ورکړي شو خلک خپل اوتړي دای یو خاص قسمه ادارې ته یا کوم ادارې چې دلته مضبوط او منظم و هغه انتظام باندې قبضه وکړ ډیر د اولنا او بیا مسلسل چې کله کله اومب سیاسي ګوندونه چې کوم د خلکو نمائندګي کوي په ریاست کې یا په حکومت کې هغه ګوندونه ماتول شروع کړي ځای په ځای کله یو ګوند ماتولو کله به بل ګوند ماتولو کله به بل ګوند ماتولو د اغه د وجنه چې کله د خلکو منتخب حکومتونه مایست راغلل نو اغه منتخب حکومتونه به داسې شکل کې راتلل چې چونکې ادارې به د بعضې داسې خلکو په لاسو کې وي چې کوم د امنیت ادارې وي یا کوم چې د تحفظ ادارې وي یا چې کوم د سرویسز ادارې وي د خدماتو ادارې وي یا کوم چې د نظام چلول ادارې وي لکه سیول سرویس هغه به داسې خلکو په لاسو کې وي یا داسې خلکو په اشاره به چلېدی چې یو مضبوطه اداره وه یا د مضبوط ادارې مشران به وو نو سیاسی حکومتونه به انتظام په دې طریقې چلولې نشه دا هغه د وجه نه داسې وشو چې پاکستان کې دننه یو غاړي ته خدا مسله پاتې شو چې څنګه دی د سیویلین او د فوجي اختیار ترمنځ اگر چې فوجي اختیار دا منتخب اختیار نه خلکو نی ورکړي او سیویلین اختیار دا خلکو ورکړي سیویلین حکومت خلکو جوړ کړي خو د سیویلین اختیار او د فوجي اختیار ترمنځ یو ډیر لوی فرق راغی عدم توازن راغی ګویا کې خارجه پالیسی جوړول شو دننه اندرونی پالیسی جوړول شو یا د تحفظ یا د سکیورټی پالیسی جوړول شو دغه سکیورټی پالیسی جوړول تحفظ پالیسی جوړول دا د منتخب حکومتونو په لاس کې نو ځکه د اقتصاد پالیسی اوم ګډوډه پاتې شو او ځکه د خدماتو پالیسی اوم ګډوډه پاتې شو او دې سره داسې وشو چې د یاري چې کوم نفسیات مخې تراغه نو ټول زیات خرچ په پاکستان کې په تحفظ وکړی شي یا په سکیورټی ادارو وکړی شي او هغه د مضبوطولو غاړي ته خبره
خادم حسین صاحب
نو چې کوم سیویلین ادارې وي هغه کمزوري پاتې شوی او د سیویلین ادارې د کمزوري د وجې نه د سماجی خدماتو ادارې کمزوري پاتې شوی گویا کی چې
خادم حسین صاحب تاسو تر ډیر حد پورې دغه پیغام چې دی یا دغه مفکوره چې دغه ډیر واضح ټکو کې وضاحت وکړو خو یو اخیره پښتنه زه په داسې کول غواړم چې د موجوده پاکستان کم چې د سخدریزم مفکورې د دهشتګردۍ د ډیر زیاتې اقتصادي کمزوري او د ډیرو نورو مشکلاتو سره مخ دی د هغې مستقبل په کوم نظام کې دی په یو داسې نظام کې چې هغه آزاد او جمهوري نظام وي کنه یو طاقتور منظمه مارشل لاین نظام وي
دی پاکستان پر لنډو ټکو کې رحمان منیری صاحب د پاکستان درې بنیادی مسلې دي د پاکستان د ریاست او د سماج د دواړو درې بنیادی مسلې دي یو دا ده چې خلکو ته اختیار او خلکو ته چې کله زه ارز کوم نو هغه د پارلیمان ته اختیار هغه ثبوت اختیار هغه قانونو ته اختیار او هغه په وسایلو کوم اختیار او سیاسي فیصله سازی کوم اختیار هغه په خارجه پالیسۍ جوړولو کوم اختیار او هغه د تحفظ پالیسۍ جوړولو کوم اختیار نو یو د اختیار مسله د خلکو ته د اختیار مسله دویمه دا چې پاکستان کې دننه کوم ادارې دي که هغه د عدلیه اداره ده که هغه د سیول سرویس اداره ده که هغه د امنیتی ادارې دي که هغه د معاش ادارې دي که هغه د شفافیت ادارې دي د اکاؤنټبلټی ادارې دي د هغې مضبوطول دریم د پاکستان کې د سماجی خدماتو که هغه د تعلیم سماجی خدمت ته خلکو ته رسیدلو په حواله که د صحت ته که د پبلک هیلتھ ته که د ټرانسپورټ او کمیونیکیشن او د ریلوے دی او که د سره سره د ماحولیاتو د جوړښت دی او د ښځو د ځوانانو دی نو پای کی مهمه خبره ده چې د پاکستان کې منتخب پارلیمان د پاکستان عمومي فیصلې جوړ کړی شي او د پاکستان کې دننه چې کوم منتخب انتظامیه وي هغه د دغه پالیسی په مخ په پالیسی په مخ کې بوزي نو یو غاړه ته پاکستان د سکیورټی سټیټ نه فلاحي ریاست غاړه ته لاړ شي او بلې غاړه ته چې کوم د یری نفسیات دي د پاکستان اجتماعي ریاست کې چې ټومل شوي دي د یری نفسیات به د اعتماد نفسیاتو کې بدل شي زما په خیال پاکستان کې دننه علاج دا دی چې څومره زیات جمهوریت وي یا څومره زیات وفاقي جمهوریت وي هغه مره د پاکستان یا د پاکستان ریاست او ورسره ګیر چاپیرا د ریاستونو کې امن وي ترقی به وي پرمختګ به وي
ډیره زیاته مننه تاسو محترم خادم حسین صاحب
خوشاله اوسئ
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
ګرانو د اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو پروگرام واشنگتن ټو خیبر تاسو اوریدو. په دې پروگرام کې برخه اخیستا هغلی ننګیال یوسف صاحب چې د هنر کور پښتونخوا ملګری او شاعر دی. په دې پروگرام کې بحث کوو هغلی افراسیاب پټک چې په 15 جولای 1908 کې د بټو په جول کې و مارشل لا ولګېده د ضیاء الحق. په دې پروگرام کې برخه اخیستا دانشور سلیم راز او هغلی خادم حسین. زه ساسو نه اجازه اخلم اوسو لحظو کې په دې ریډیو همکاران اشفاق مومند او نسیر احمد کاکړ ته خبرونه وړاندې کوي. دې پروگرام پروڈیوسر وو ارباب محمود علی. الله مسپارم.